د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او باورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ملي مصالحې د شورا له مشر سره د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشیني څرګنده کړه چې د امریکا له متحدو ایالتونو او له اروپایي قدرتونو سره یې د یوې غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړل. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تېره اونۍ په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې کښتۍ برید کړی و. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوی کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله له خلیل زاد سره د سولې پر بهیر، د دوحې پر مذاکراتو، د دوحې پر تړون، د امریکا پر روانې بیا کتنې او یو لړ نورې اړوندو د سولې اړوند مسایلو خبرې وکړې.
د تاوتریخوالي د کمښت او پایته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په خپله ویبپاڼه کې په یو خبره کړي بیان کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی ښاغلی خلیل زاد او پلاوی په دغه سفر کې چې کابل دوحې او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمنو ته یې کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیلوي. د بیان له مخې خلیل زاد به د افغانستان له حکومت، افغان مشرانو، د طالبانو له استازو او د سیمې له هیوادونو سره چې ګټې په افغانستان کې یو عادلانه او دوامداره سیاسي جوړجاړی او تلپاتې او هر اړخیز اوربند ښې خوندي کوي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو په اړه خبرې وکړې. خلیل زاد یو کال وړاندې له طالبان سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه له 2000 زیاتو روغتیا پالانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی دی. د دې وزارت ویان او د کتلوي معافیت د پروګرام مشر غلام دستګیر نظري رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دغه روغتیا پالان د افغانستان په ټولو 40 ولایتونو کې واکسین کړي او دغه لړۍ دوام لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ضد واکسین د تطبیق په دې مرحله کې د استرازینیکا واکسین روغتیا پالانو د افغان امنیت ځواکونو غړو او نورو هغو ته چې عمرونه زیات یاد د ناروغي په وړاندې د بدن معافیت کم دی لومړی دوزه تطبیق کوي. هند دی واکسین 15 دوزه افغانستان ته ورکړي دي. د ښاغلي نظری په وینا چین هم ورسره د سینوفارم واکسین د 2000 نورو دوزو مرستې ژمنه پرون وکړه چې په دې سره له افغانستان سره د چین د واکسین د مرستو ژمنه 4000 دوزو ته رسیږي. خو هغه وویل تر اوسه نه ده څرګنده چې چین به دغه واکسین چې د روغتیا نړیوال سازمان تایید کړی کله افغانستان ته ورکوي. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له امله د مړو شوو شمیر نږدې 2500 او پرې د اخته شوو نږدې 55000 کسانو ته رسیږي. په هرات کې د کلیوالو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف 2 شنې خونې پرانستل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د هرات په انجیل، ګذره، کروخ، زندجان او غوریان ولسوالیو کې جوړې کړې دي. نوموړي وویل دغه پروګرام له لارې له کلیوالو ښځو سره مرسته کوي چې خپل کرنیز توکي وساتي او محلي بازارونو کې په ښه بیه وپلوري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشنۍ څرګنده کړ چې پرونی د امریکا له متحدو ایالتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون دی یا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وویل که څه هم د ایران دغه ځواب موږ خوشنۍ کړی یو خو دې ته چمتو یو چې دغه تړون د عملي کېدو لپاره په بامفهومه ډیپلوماسۍ کې بیرته ښکیل شو. جنساکي وویل واشنگتن به دغه تړون له نورو لاسلیک کوونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څلورو دایمي غړو چین، فرانسې، روسیا او بریتانیا او له جرمني سره سلا مشورو ته دوام ورکړي. د ایراني رسنیو د راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون ویل هغو وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحدو ایالتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، ایران داسې نه انګیري چې اوس له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل یې وړاندیز کړی مناسب وخت وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تېره اونۍ په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بار وړونکې کښتۍ برید کړی، هغه ادعا چې تهران رد کړې ده. بنیامین نتنیاهو د اسرائیل له دولتي راډیو کان سره په مرکه کې چې نن خبره شوې وویل دا واضح ده چې دا برید د ایران کار و. نوموړي ایران د اسرائیل لوی دښمن وباله چې په وینا یې کلک هوډ لري چې مخه به یې نیسي. د اسرائیل صدر اعظم د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسرائیل به د دغه برید په وړاندې غبرګون وښیي وویل دوی په ټوله سیمه کې د ایران پر هدفونو ګزارونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده دغه دا چې ګوند هیواد پر بار وړونکې کښتۍ په برید کې لاس درلود په کلکه رد کړه او ویل نتنیاهو د هغه په ټکو له ایران سره سودایي شوی دی. د اسرائیل دغه کښتۍ چې موټر یې لیږدول د سعودي عربستان د دمام له بندره سنګاپور ته په لاره وه چې د فبروري په 15مه پرې یوه چاودنه وشوه. په دغه چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی، خو اسرائیلي مالک ویلي چې چاودنې د کښتۍ یوه خوا د 1.5 مترو په شوا دوه ځایه سوری کړی ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله سره یې لیدلی. د دوهې د تړون یو کال پوره شو. د سولې لپاره د نویو هڅو په اړه به مو د حکومت له نظره خبر کړو.
دا توافقنامه بیل دی چې امریکا ته د اوربان ګټه ورسي. نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لورې عملي نه سول.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د کندز ښار اوسیدونکي له غیر معیاري کتن ځایونو څخه شکایتونه لري.
بعضی کسان مثلا تکلیف قلبی لري، مثلا په دادری منزل کې دویم منزل کې دا څنګه کولای شي چې دای پورته شي او کته شي.
په نړیوالو مسایلو کې سپینې ماڼۍ د تهران پر هغې پریکړې خفګان ښودلی چې له امریکا سره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړی دی. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله سره یې کتلی دی. د ملي مصالحې شورا وایي په دې لیدنه کې د متحدو ایالتونو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنه، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیرېدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد نن د دوشنبه په ورځ کابل ته را رسېدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړې. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو امریکا له لوري د دوهې تړون د بیا کتنې، د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو، د تاوتریخوالي د کمښت او پایته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د هغه د سفر لپاره خبر ورکړ. د وزارت په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په دې سفر کې د افغان دولت له مشرانو، طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې یې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغلی خلیزاد داسې مهال د افغانستان د سوری په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوختي، هغه څه چې عملاً یې د سوری په خبرو اغیز کړی. خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغیز ولري. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې له مخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړه شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه یې له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واقعه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګردون سیمې ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که څه هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حادثو باندې هم نیوکه کړې، خو دا چې ښاغلی خلیلزاد په خپل نوي سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري وروسته به معلومات وشي.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او د مهال په کابل کې دی. افغان او طالب چارواکو سره به د زلمی خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دوهې پر هوکړه د بیا کتنې او غور او د خبرو د یو نوي پړاو د پیل موضوعات شامل وي. افغان حکومت د جو بایدن د حکومت د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې پر تړون بیا غور کوي. ولې افغان حکومت پر دې تړون چې پر بنسټ بین الافغاني خبرې پیل شوې دي د بیا غور غوښتنه کوي؟ اجمل اند د افغانستان د جمهوری ریاست لویان د وخان مینپال سره په بحث کې لومړی همدا پوښتنه مطرح کړي.
د افغانستان د حکومت دریز د توافقنامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو پر بنسټ امضا سول ډیر واضح ولاول هم موږ د توافقنامه غیر عملی او ناندرزه بلله، او په دې کې ابهامات په دې کې واضح یو ترګری او ترورسي ډلې ته امتیازات، او موږ په دې باور وو چې دا ډله شتلې د اسلام او د ناتو د شتون په بانه باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بې دریغه د دې وطن خلک او د دې وطن زیربنا ونړوله، بل هیڅ هدف نه درلود او دی له دغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کوي. دا توافقنامه چې وروستی کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر هدا پورې ګټه ورسي، نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول. برعکس طالب د ناروا جګړې ته شیله ولا هم موږ په دې باور وو چې دا د طالب د ملاتړو شپږ په سر کې پاکستان دی، یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
ښاغلی مینپال، په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول، مخکې له دې چې دا هوکړه لاسلیک کی او د کابل چارواکو سره ظاهرا ویل چې په همغږي دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي، د ځکه خو افغان حکومت یو شمیر ژمنې هم د دې هوکړې له کبله عملي کړي.
کاملا موږ ویل چې په دا یو ټول اساس نه دی، دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل او اندېښنې مو څرګندې کړې، اعتراضات مو وکړل، ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله، د ناتو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې او په آر کې وو، موږ په ډیرو وازو ټکو وویل چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه چې د طالب اصلي کور دی دا نه د تعریف شوی، دلته تضمین ورکړل شوی نه دی په سیمه ییزه کچه باندې چې د سیمې هیوادونه به د ترګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکي. د بندیانو د ډیر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړ، عمر په دې باندې باور وشي دا کسان چې یوازې هدف یې د افغانستان د خلکو د خپلو مسلمانانو ورونو وشل دي، بل هدف نه لري، او دا بیرته هغه تاوتریخوالی ته ورګرځي، او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي. همدا شی و
ښاغلی مینهپال
څه شي د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې اوس
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشي شوي بندیان دي جګړې ته ستانه شوي، دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یوه او بله پلمه یو شمېر بیرته نیولې دي، آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان وخوشي شوي؟
طالب خو دا هم نه مني چې د په تیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وژلی دي، د افغانستان مخورې وژلی دي، ښوونځي او مکتبونه یې اړولې دي، وران کړي دي، پلونه او پلچکونه الوزولي دي. همدا اوس چې پر ارغنداب د کندهار پر ارغنداب باندې په ژړۍ او په پنجوایي کې کوم ناورین دي، او پر لشکرګاه باندې دوی یو وحشي هجوم ورودام نه مني. طالب خو له دغه ټولو جنایت څخه سترګې پټوي،
د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی، هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې دی دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډیر ښه پرمختګ وو د افغانانو لپاره، ځکه د افغان حکومت غوښتنه هم د بین الافغاني خبرو پایل وله طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې. افغان حکومت هم دا انتقاد شته دی چې د هیئت جوړښت دې ته په پام باندې چې واقعا دغه خبرو کې پرمختګ وشي نه دی، کمزوري اشخاص پکې دي، داسې انتقادونه شته دی. څومره تاسو له خپل لوري
اشه د طالب له لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دی، کوم متنوع دی، کوم د نوي افغانستان، د پرمختللي افغانستان، د یو ډیموکراټیک افغانستان شپږ کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کړي، لښزو خطرنرو پورې تر ځوانانو پورې، د تر علماو پورې، د پارلمان تر غړو پورې. زه شکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک پوهیږي چې جګړه طالب په کومه بانه د دوی پر خلاف باندې روانه کړې، طالب اصلا څه غواړي، د طالب اصلا فکر څه دی، په دې اړه باندې پوره وضاحت دی. ولې موږ د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته وسویو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو، تاسو پر د کله چې مذاکرات توقف سلو طالبان معمولې د شیر ولاړل، او د افغانستان مذاکراتي ټیم هم ولري چې ولاړې تر هغه وروسته کله چې موږ دوم ځل مذاکرات ته آماده سول، تاسو د دوی ډلې ولیدلې چې پر کومه هیوادونو باندې ګرځېدل د څه لپاره.
د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند د وخان مینپال و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض ممنوع ګرځولی، او د جزا قانون هم د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري. په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې په افغاني ټولنه کې تبعیض ته په کوم نظر کتل کیږي.
تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري، نژادي تبعیض، دینی او مذهبی تبعیض، توکمیز او ژبنیز تبعیض، جنسیتی تبعیض او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او له امله یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کیږي. توکمیز یا ژبني تبعیض تر نورو هغو ډیر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډیر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا د تبعیض دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي. افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د ویشتمې پیړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو، د یو بل قوم، ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو.
ما باید یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر را به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها او همونطوری که عملا زندگی میکنه.
موږ د یوشتمې پیړۍ د یو انسان په توګه په دې هېواد کې ژوند کوو. باید په ډېرې سادګۍ سره دا وکولی شو چې یو بل راباندې ګران وي، صرف نظر له دې نه چې له یو بل سره موافق یو که مخالف یو. هغه چې اغېزمنې څېرې دي او روڼ اندي دي باید دا انساني غږ پورته کړي. د یو انسان په توګه ولې باید ونشو کولی چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونشو کولی د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ کړو،
احترام بکنیم، به او را دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لوگ رو غزنی و گورا دویا هلمند و هیران گیریش کو پکتی آونیم گراریم ممگی پک بیراریم اگر از با میان و قنده هاریم ممگی پک بیراریم.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمهیزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنی تر 2 کلونو بند باندې محکومیږي. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله نعیم غنی بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کیږي. دوی سره داسې چلند کیږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او رقم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خندونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوی راغلی چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجان دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زموږ هیواد دی، نو موږ باید په افغانستان کې میشت ټولو قومونو، قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنګ رنگ دي، باغ په رنګ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی. تبعیض یې بدرنګوي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارو یې د مخنیوي او غندنې هڅه کیږي.
خلکو منی سے ژوندم تے ٹوپک منی سے دات خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دات خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے
ژوند خلے دے ژوند خلے دے ژوند خلے دے
بے تب ایسا ژوند کلا دے. په دې اړه د ازادي راډیو د تبعیض د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اورید. ورځو نور موضوعاتو ته، د کندوز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د زیات شمیر ډاکټرانو کتنځایونه د تبابت له قانون سره په ټکر کې دي او په روغتیایي نورمونو برابر نه دي. دوی هم دراستور لګوي چې یو شمیر ډاکټران له ځینې درملتونونو د زیاتې دوا د خرڅېدو په خاطر ناروغانو ته غیر ضروري درمل په نسخو کې لیکي.
په کندز ښار کې وروستیو کې ښې ودانۍ جوړې شوې، خو خدای خبر ولې د دې ښار یو شمیر ډاکټران د خپلو شخصي معاینه خانو لپاره مناسب ځایونه نشي پیدا کولی. د کندز ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د زیات شمیر ډاکترانو شخصي کتن ځایونه د درملتونونو پر سر په دریمو او دویمو پوړونو کې دي، او داسې تنګې او غیر معیاري زینې ورختلي چې روغ کسان پرې نشي ختلی. د ناروغانو او معلولیت لرونکي ورپورته کېدل خو ډېر ستونزمن دی. د کندز یو اوسیدونکي عبدالظاهر نیازي راته وویل هغو ډاکترانو ته چې دا ورغلی د ډیرو شخصي کتنځایونه تنګ، بې وسایلو، تیاره او غیر معیاري وي، هغه زیاته کړه
د مریض دپاره لپاره داسې سهولت دي، نو باید هغه ډاکتران چې دوی معاینه خانه لري، معاینه خانه باید لندې منزل کې اوسي. دا د طبابت له لحاظه، د انسانیت له لحاظه، د بشر دوستي له لحاظه دا کار غیر اصولي او غیر اسلامي او غیر ترحمي کار ده چې دوی په دوم درېم منزل کې کښېني او مریض ورته په دې تنګو ځینو کې هلته پورته کېږي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن حشمت الله خوګیاڼی وایي ډاکتران په خپلو کتنځایونو کې نظافت نه مراتوي او ډیر شخصي کتنځایونه د ناروغانو د پیوازانو د ناستې لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. ښاغلی خوګیاڼی هم په غیر معیاري ودانیو او په لوړو پوړونو کې د ډاکترانو د معاینه خانو موجودیت یو له ډیرو جدي ستونزو څخه بولي چې د کندز ناروغان ورسره مخ دي.
بعضې کسان مثلا تکلیف قلبي لري، مثلا په دا دریم منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولی شي چې دای پورته شي او کته شي، یعنی دا ډېر یو غټ اساسي مشکل دی. بعد دوی دغه مراتو کې لاندې منزلو کې ځای جوړ کړي چې څو د یو معیوب یا پر یو مریض چې پښې یعنی زړه قوت چې ونه لري پښې هم کار نه کوي، څنګه کولی شي چې دا پورته شي او کته شي.
دوی د کندز د عامې روغتیا چارواکو څخه غواړي چې په کندز ښار کې د ډاکترانو د شخصي کتنځایونو او له ناروغانو سره د دوی د مسلکي چلند د سمون لپاره دې اقدامات وکړي. د کندز یو بل اوسیدونکی 34 کلن خلیل الله کاکړ وایي ځینې ډاکتران د دې په خاطر چې له درملتونونو سره خپل غیر قانوني تړاو وپالي ناروغانو ته نقصو کې بې ضرورته اضافي درمل لیکي. هغه وایي
دا ډاکتران نه دي، دا ګرده قصابان دي. ما زه یو مریض سوی نه سور سرخته بسته کڅوړه ته ډکه کې دوی چې دي دا دواخانو سره تړلی دي، همدا دواخانو سره شریکان دي. دوی دې سوچ کړي چې دغه دوا زموږ څه رقم خرڅه سي، څنګه یې خرڅه کړو. د خلکو صحت ته توجه نه کوي، فقط خپل دواوې خرڅې کړي او همدا خلک لوټ کړي او جیبونه یې څنګه خالي کړي ورته.
ډاکټر جمال چې په خپل کور کې شخصي معاینه خانه لري، هغه هم د ځینو ډاکترانو کتنځایونه غیر معیاري بولي او زیاتوي چې یو شمیر ډاکتران د شخصي ګټو په خاطر له درملتونونو سره لاره پالي.
بدون حضی که یک احساس مسئولیت کنن به خاطر نفع شخصي خود، اینا معاینه خانه های غیر معیاری میسازن.
پرته له دې چې دوی د مسؤلیت احساس وکړي، دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر معیاري معاینه خانی جوړې کړي چې د ناروغ له لاسرسي څخه لري دي، او پر دې سربیره دوی دومره درمل ناروغ ته لیکي چې په پای کې د ناروغ پیواز سره د موټر کرایه نه وي پاتې.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او ټینګار کوي چې ډاکتران باید په خپلو شخصي کتنځایونو کې طبي نرمونه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا رئیس ډاکتر احسن الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې موږ خپل تصمیم ته دوی ته همیشه توصیه کړې ده، هم دوی ته خبراوی ورکړی د دې په اصلاح کې چې موږ کار کوو. نو دا یو قوي انرژي ته ضرورت لري، یو قوي تصامیمو ته ضرورت لري، ځکه د یو چا معاینه خانه دواخانه چې د کوروکۍ خلاف جوړه شوې هغه چتن نه اصلاح کې موږ د سل قسمه مزاحمتونو سره مخامخ شوي او مخامخ کیږو.
د خلکو د خبرو له مخې چې دغه ستونزه نه یوازې د کندز مرکز کې بلکې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم موجود ده، چې ان ځینو کسانو پرته له دې چې د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکتر په توګه د کار کولو جواز ولري، د پیسو راټولولو په خاطر شخصي کتنځایونه پرانیستي او د خلکو پر ژوند لوبې کوي.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې د ماشومانو لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې کوو.
ډیرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بلاخره لامل دی کېږي چې نورې شیدې ته ورشي.
دا پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای پتوش